السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو دی وی بلې او ساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د قندهار د پنځوي ولسوالۍ پاسون کون کې له دولت غوړي چې خونزي او کلینیکونه ورته جوړ کړي او نور پراختی پروګرامونه هم د دوی په سیمه کې عملي کړي. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې شمالي کوریا وای په کامیابۍ سره دریم اټومي ازمیښت ترسره کړ. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به ملت ته د خطاب په وینا کې د اقتصاد د ښه کولو په ګډون د امریکا کورنیو مسئلو ته زیات پام واړوي. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه سپۍ وړاندې کوي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د ننګرهار له محبس نه څه باندې شل تنه بندیان د میلاد النبی په مناسبت آزاد شول او د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې سبا به څلوېښت تنه ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې میشت نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې 200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي. ایساف ځواکونو په یوې لمی کې ویل چې دغه چاودیدونکي مواد د وسلوال مخالفینو په یوې ډیپو کې نیولې دي. دغه ځواکونو هم درز ویل چې د تیرو سلر ویشتونو په عملیاتو کې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې اته مشکوک وسلوال مخالفین هم نیول شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه ندی ویلی. د امریکا متحده ایالاتونو سره باندې 13 میلیونه ډالر د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت له یو پروګرام سره مرسته وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زره رحمت مقبل عثماني پر اړه په کابل کې د قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا له سفیر سره د سند د لاسلیکې دوه په وخت کې وویل
مونگ اتلس اشاریه دو میلیون ډالر د امریکا متحده ایالاتونو لمرستې هغه ولایتونو ته ځانګړي کړي دي چې په هغو کې د کوکنارو کرکیله صفر ته رسېدلې. هیله من یو چې وتوانی ګو د نورو پروګرامونو په پلي کولو سره ښې لاسته راوړنې ولرو.
په خو هم د امریکا متحده ایالاتو هغو ولایتونو سره مالی مرستې کړي چې د کوکنارو کار پکې ختم شوی. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې سبا به څلوېښت تنه ناروغ ماشومانو د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د سرې میاشتې ټولنې یو مسؤول عنایت الله صدیقي نن په کابل کې خبرلنو ته وویل چې دغه ماشومان په بېلابېلو پیښو کې داسې سوځېدلي چې په افغانستان کې درملنه نه ده شوې.
څلوېښت تنه ماشومان چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو انتخاب شوي سبا سهار د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي. ټول لګښت یې د سرې میاشتې ټولنې او آلمان هیواد ورکوي.
د افغانستان سره میاشت وایي چې د تیرو پنځه ویشتو کلونو رئیس په بهر کې د ماشومانو دغه پروګرام پر مخ بیایي. او چارواکي وایي د ننګرهار له محبس نه څه باندې شل تنه بندیان د میلاد النبی په مناسبت د جمهور رئیس د ورکړل شوي فرمان په اساس آزاد شول. د ننګرهار د محبس قومندان عبدالولي حسرک ازادي راډیو ته وویل چې د دې فرمان له مخې د درې دېرشو تنو بندیانو د بند موده کمه شوې. تر دې مخکې هم د دې فرمان له مخې په بېلابېلو ولایتونو کې زندانیان آزاد شوي دي. دا د افغانستان لوند کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزین اوري.
شمالی کوریا وای په بری سره دریم اټومي ازمیښت ترسره کړ. د شمالی کوریا رسمي خبري اژانس نن ویل د ازمیښت د امریکا د متحده ایالاتو د بې باکه دښمنۍ پر ضد د خپل ملي امنیت او ځمکني تمامیت د ساتنې په مقصد ترسره کړی. تایید شوه چې دا اټومي ازمیښت په جګه سطحې او امن ډول ترسره شو. لسپکو اټومي وسایلو څخه پکې کار اخیستل شوی چې د چاودنې قوت یې له مخکنیو ازمیښتونو څخه ډېر زیات دی او په چاپیریال ساتنې باندې کوم منفي اغېز نه کوي. شمالی کوریا ورسته له هغه د اعلان وکړ چې د دې هیواد په اټومي تاسیساتو کې د چاودنې فعالیتونه هیڅ او معلوم شول. پیونګ یونګ دا کار په داسې حال کې کړی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شمالي کوریا غږ کړی د اټومي وسلو پراخول دي بند کړي. د شمالي کوریا د اټومي ازمایښت د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ملت ته خطاب وینا مخکې وشو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي لویدیځو هیوادونو جاپان او جنوبي کوریا غندلی دی. جمهور رئیس اوباما د نړیوالې ټولنې د سخت او قوي عمل غږ وکړ او وایي د شمالي کوریا دا پاروونکی اټومي ازمایښت دا هیواد نه امن کوي او متحده ایالات به د خپلو آسیایي مدافعانو او متحده ایالات به د خپلو آسیایي متحدانو د دفاع لپاره د لازمو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکړي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزارت د ازمیخت پر وړاندې د سخت ځواب ورکولو غږ کړی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د شمالي کوریا د عمل د سترې اندېښنې او نه زغم وړ وباله. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما به ملت ته د خطاب په وینا کې د اقتصاد د خولو په ګډون د امریکا کورنیو مسلو ته زیات پام واړوي. راپورونه وایي جمهور رئیس اوباما به دغه راز د اټومي وسلو د زیرمو د راکمولو په کار کې د 2009 کال ژمنه تازه کړي او په دې کار کې به په نړۍ کې له نورو مخکې وي. جمهور رئیس اوباما تېره اونۍ ویلي وو چې ملت ته خطاب وینا کې به د منځني عاید لرونکو امریکایانو د ودې په اجنډا ټینګار وکړي.
That means that what you'll hear from me next week, I'm going to be talking about
دا په دې معنی چې تاسو ټول به په راتلونکي اونۍ کې لمانه واورئ. زه به په امریکا کې د کارونو د ایجادولو په اړه خبرې وکړم. دا په دې معنی چې موږ ښوونې او روزنې ته زیات پام اړولی تر څو هر ځوان د 21مې پېړۍ د اړتیاو په سیالیو کې په مهارتونو سنبال وي. سپینې ماڼۍ ته نږدې منابع وایي جمهور رئیس اوباما به له کانګرس څخه په ټینګه وغواړي چې د وسلو ګرځولو سخت قانون تصویب کړي او د هیواد د مهاجرت په سیستم کې د بدلون په اړه یو توافق ته سره ورسیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ایران د اټومي وسلو جوړولو ته د نږدې کېدو په حال کې دی. نتنیاهو په بیت المقدس کې له امریکا څخه راغلو یهود مشرانو ته په خبرو کې ویل ایران چې د یورانیمو د غني کولو لپاره کوم نوي سنتریفوج لګولي د اټوم بم د جوړولو لپاره یو پر درېمه برخه وخت ممکن راکم کړي. د اسرائیلو صدر اعظم ویل ایران تر اوسه د اټوم بم د جوړولو لپاره د کافي موادو د تولید په مقصد د په وینا له سری لیکې څخه نه دی تیر شوی. نتنیاهو په 13 سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویلي وو ایران دومره غني شوي یورانیم لري چې ممکن د 2013 کال په اوړي کې یو اټم بم تولید کړي. ایران د اسرائیلو دا ادعا رد کړې ده. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لویدیزو رسپانو ویلی دی چې د افغانستان د سولې پروسې مخته یو لړ ستونزې موجود دي. دا ستونزې دي په همدې خبرونه کې په دې اړه مفصل رپورت اوړی. د کندهار د پنجوي ورسوالۍ پاسون کونکو له دولت غواړي چې خونځي او کلینیکونه ورته جوړ کړي. د پاسون کونکو یو تن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
دغه په دروازه کې شمه ته د بم وکړي وله ما داس مغروز ما دغه پښکېږي ولولای چې زه ولاکه دي چا پروا نه لري.
دا سولې له پروسې سره د وسلوالو د یو ځای کېدو په لړ کې په کونړ کې اتلس وسلوال له دولت سره یو ځای شوي دي.
اوس مې دا ومنله چې د پاکستان او عربان او نور هیوادونو ملکونو خلک روان دي زموږ افغانستان رانه.
افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د راتلونکو دریو کلونو لپاره څلور مهم ملي پروګرامونه تصویب کړي دي. دا چې دا پروګرامونه سړي په همدې خبرونه کې په اړه اوریدلی شي. د نور ریپورتونو ترڅنګ په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه هم ریپورت اوري او د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورزشي پروګرام او کور کله لرو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام ترو بچو پر پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. وروسته تر دې چې په اسلام آباد کې د پاکستان دینی عالمانو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په کابل کې براتون کې میاشت د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون کوي. یوې امریکایي ورسپانې ته د دغو عالمانو یو مشر بیگانه وخت ویل چې د سولې په هغه غونډه کې برخه ناخلی چې هلته طالبان نه وي. د موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د افغانستان د سولې خبرې به د پاکستاني دینی عالمانو په وینا چې د روانې میاشتې په پیل کې افغان ولسمشر د پاکستان ولسمشر او د بریتانیا صدراعظم د هغو اعلان وکړ ناکام شي. انډیپندنت ورځپاڼې ته تېره شپه د پاکستان دینی عالمانو وویل که چېرته طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي دوی هم پکې برخه نه اخلي. پاکستاني دینی عالمانو همدارا څرګنده کړه چې د دغو درویو هیوادو دې ناکامې هڅې ته دوی خوشاله نه دي چې د سولې د خبرو له لارې د کرزي د حکومت د تایید هڅه کوي. افغانستان اسلام آباد ته د لندن له خبرو وروسته سمدستي یو پلاوی واستوه څو پاکستانی عالمان وهڅوي چې په دې خبرو کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې میاشت په کابل کې وشي. دا د لندن د غونډې له څو مهمو ګامونو څخه یو ګام دی چې اخیستل کیږي. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي چې داسې ښکاري چې دی به د راتلونکې میاشتې په غونډه کې د پاکستاني پلاوی مشري کوي وایي څرنګه خلک له طالبانو سره په ټوله نړۍ کې چمتو دي چې خبرې وکړي او په کابل کې نه دي. اشرفي زیاته کړه چې موږ د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو که چیرته موږ سوله کوو څرنګه کیدای شي چې د جګړې یو اړخ له دې خبرو بهر پاتې شي. اشرفي وویل چې په اسلام آباد کې له افغان لوري سره تر 14 ساعته خبرو وروسته د مشارکت پر مسلې موافقه ونه شوه، خو د اشرفي تر خبرو مخکې په اسلام آباد کې د پاکستاني عالمانو په استازیتوب د مجلس صوت الاسلام غړي مفتي ابو هريره محیو الدین خبري غونډې ته وویل چې دوی یوې موافقې ته رسیدلي.
The conference will be focused on the peace and stability.
د کانفرنس تمرکز به په ټوله اسلامي نړۍ کې د سولې او ثبات د ټینګښت په باب وي، خو د افغانستان او پاکستان وضعیت به په ځانګړې توګه څېړل کیږي او تر بحث لاندې نیول کیږي. دا کانفرنس به نه د چا په مرسته او نه هم د چا په مخالفت کې دایریږي یا پریکړه کوي. یوازې د روان وضعیت په باب د اسلام د سپیڅلي دین په رڼا کې بحث کوي او یو تګلاره به اعلانوي.
د انډیپندنت رسپانې په باور طالبانو د سولې خبرو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده او د دوی استازیو په قطر، جرمني، فرانسې او نورو سیمو کې په دا ډول خبرو کې تر اوسه برخه اخیستې ده، خو دا ډیر لږ امکان لري چې طالبان په افغانستان کې داسې ژر ښکاره پرې خبرو کې ګډون وکړي. طالبانو د دغې ځانګړې غونډې له نظریې سره هم ښکاره مخالفت کړی.
احمد شیبر په رپورټ کې مورې دل چې په اسلام آباد کې د پاکستان دینی عالمانو پرون وخت اعلان وکړ چې په کابل کې براتون کې مش د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون کوي، خو امریکایي ورسپانې ته دغه عالمانو یو مشر بیا ویلي چې د سولې په غونډه کې برخه نه اخلي چې هلته طالبان نه وي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د غندهار د پنځوي ولسوالۍ پاتون کون کې له دولت غوړي چې خونځي او کلینیکونه ورته جوړ او نور پرختي پروګرامونه د پسیما کې عملي شي. ځای چارواکو هم ژمنه کړې چې د سیمې د خلکو ستونزو ته به پام سره لاسو کلونو زندوسته سیمې ته د پرختي پروژو لپاره مؤسسه او نور دولتي ادارې وهڅوي. محمد صادق رښتینه د پاتون سیمې ته تللی او له پاتون کون کو سره خبرې هم کړې.
زم دې بیا بکړم پر دا پښای ولم یا پر دا لاس ولم دا موږ د باغ په دروازه کې شمه ورته لا به مو کوي ودا ما د زما ورور زما د خپل سکیږي ولولای چې زه ولا کدي چا پروا لرم دا طالبان را ټول دي چا پروا ولا کلرم بار ما ورته نو دا خدام دا هم خلک یول دا هم خلک دې به مزګرلار باندې کړ به برته باندې بالا دغه غاړه کړ به ما کړ ما ټول خاصو شته ورونه چې
الادا د کندهار د پنجوي ولسوالۍ د زنګاوات د سیمې د هغه شپې ته پاتونکوونکو ملګری دي چې وایي د دولت د وسلواله مخالفینو د بهرنوي ملګرو د ظلمونو او شکنجولو وجهه د دغه ډلې پر ضد وسله پورته کړي. دی وایي چې 13 ورځې د دولت درې مخالفین ووژل او د څلورو کلو کاکړان، مامکو، خوګیانیو او اپشنکو څخه تر شلو زیات شخصي ماینونه هم شان کړه. د پاتون کوونکو مشر عبدالودود چې تر نورو په عمر پوخ معلومه دی ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو لسو کلونو کې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت له وجې یو خاصه کار هم نه دی سوی. د نوموړي په وینا په سیمه کې ټول شوونځي تړل سوي، روغتیايي کلینیک سوځول سوي او په ټوله سیمه کې یو لوی شپوخ سړک نه لري.
موږ مجبور یو په سټیډي انګور سره کو په لرګي ور سره کو ټول پاتونی ماک دغه دی پاتون کوین کې وسه دي اته ما زه مندي یو زپ نو نه دا کلی دی. دغه
د پنځوي ول سوال فضل محمد اساق د ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولایتي ادارې پاستازي توپ د پاتون کوونکو څخه ملاتړ اعلان کړ. شاغلی اساق شمنه وکړه چې د سیمې د خلکو ستونزو ته په پام سره به للس کلونو ځند ورسته سیمته د پرمختیاي پروژو لپاره موسسي او نوري دولتي ادارې واسطه وي.
موږ پدې کې د دوی سره همکاري ان شاء الله موږ په نږدې راتلونکي وخت کې د دوی د کلینیک په اړوند باندې هم د دوی د مکتب په اړوند خپل د دوی غوښته. دا تقریبا د 2003 کال راځي خاص کله په دا ساحه کې طالبان دلته طالبان په نامه باندې شو ورشاندل مکتبونه د متعلمینو پر مخ باندې بند کړل خلګي تهدیدول معلمانی تهدیدول خلګو زره نو څه کولای نو مکتبونه چې په دې خاطر باندې په خاطر باندې بند
د وسلوالو طالبانو پر ضد پاتون څو میاشتې مخکې د غزنی د اندړو ولسوالۍ څخه پیل شو چې ورسته د غلړی لوګر او هلمند ولایت ته هم وغځېده د دولت وسلوال مخالفین د اندړو او لوګر پاتون کوونکی محلي پولیس یادوي خو د پنجوایي د پاتون پاړه تر اوسه څه نه ویلي
د محمد صادق رښتینی په ریپورت کې موردل چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ پاتون کوونکی چې د وسلوالو مخالفانو او د هغوی په اړه د بهرنیو وسلوالو پر ضد وسله پورته کړې له دولت غوړ چې خونځي او کلینیکونه ورته جوړ کړي او په سیمه کې پراختی پروژې چې له کلونو راهیسې درک نه لګیږي عملي کړي بل ورته په کونړ کې اتلس تنه وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي په دې اړه نور له روح الله انوري اورو
د سولې پروسې سره د یو ځښو کسانو قومندان اسلام الدین ازادي راډیو ته ویل دوی د کونړ په اسمار او نور سیمو کې پوره نه کاله د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو په خلاف جګړه کړې اوس چې د دوی له ولسوالۍ او ولایت څخه بهرني ځواکونه مخ په وتو دي نو دوی هم وسله پر ځمکه کې خوده او د سولې پروسې سره یو ځای شول
بس ز د ولسو کسانو قومندانو زیات لسم بس دا زما په قومنده کې وو دی حکومت پر ضد جنگی ادم اوس می ولی د لازم دا ومن لا چې د پاکستان او عربان او نور و نور وادونو ملکونو خلق روان د زمنګ افغانستان رانه او ان شاء الله زم چاغم زما غون دی راشي او دلته زمنګ سره غړون وکي ایو زه شو نور دا خبر نه و
هغه وای په ولایت او نور ټولو دولتي ادارو کې افغانان او مسلمانان کار کوي او نور نه غواړي چې د خپل ورونو خلاف و جنګيږي
بس ټول مسلمانان دي نه کې خارجيان شته نه بده ټول د افغان د خاورې بچیان مونږه ټول او بل څوک نشته دي مونږه مسلمانان یو دان دي نه غواړو چې نه دا وژنو نه پېژان وژنو نه د خپل خاورو ورانه
د کونړ والی فضل الله وحیدی ویل افغان دولت د ټولو افغانانو شریک دی او هر افغان پکې د کار کولو حق لري نو ټولو مرورو ورونو ته پکار دي چې د سولې پروګرام لاره خپل کورونو ترستان شي او دوی سره د وطن په آبادی کې برخه واخلي
هله لرو چې دوی نور خپل ملګرو ته هم دا پیغام ویسي چې دا نظام ستاسو نظام دی اسلامي نظام دی خپل کوروم دی خپل خلکم دی شاوخوا وګوره یو خارجي نشته ټول هم د افغانان دي چې په هر سویه دي او په هر دفتر کې دي دا ادارې ټول ستاسو په خدمت کې دي دا د دښمنانو خبرې دي چې ته راشه نو بل څوک دی نیسی یا تکلیف نه مونږ سره وګپ وګه د دې وطن په آبادۍ کې کار وکړي اتلس کسان دي چې البته ټولو سره اسلحه شته
په کونړ کې د سولې شورا د سیمیز دفتر مسولین وای لکه می ورځی چې په ولایت کې کار پیل کړي له هغې ورسته ورته یو نیم سر وسلوال طالبان د خپل وسلو سره یوځای د سولې پروسې ته راغلي او اوس خپل عادي ژوند کوي خو طالب وایان زبیح الله مجاهد وای چې حکومت سره یوځای شوی کسان نه دوی پوری تړاو لري او نه هم ترې خبر دي
د لوبو لمیدانا د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوهم نیمایي کې اورئ
افغان حکومت او نړیوال ټولنې د راتلونکو درو کلونو لپاره څلور مهم ملي پروګرامونه تصویب کړل دغه پروګرامونه د سه‌شنبې په ورځ د څارنې او انسجام د ګډ بوټ په نولسمه غونډه کې د تمویل لپاره د مرستکونکو هیوادونو استازیو ته اعلان شول د مالی وزارت چارواکي وایي چې په دې برنامه باندې شاوخوا اووه میلیارد ډالر لګښت راځي او د یوې اندازې پیسو ژمنه مخکې له مخکې ورکړ شوې ده د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو
د افغانستان د مالی وزیر د دې څلورو پروګرامونو د اعلانېدو پر مهال وویل چې افغان حکومت به په 2013 میلادي کال کې د پروژو له پلان څخه د پروژو عملي کېدو ته مخه کړي حضرت عمر زاخلوال چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ 19 غونډې ته خبرې کولې وویل تصویب شوی پروګرامونه د افغان حکومت او افغانانو له لومړیتوبونو څخه دي
اول برنامه انکشاف ملی منابع آبی و طبیعی است که
لومړی پروګرام د اوبو او طبیعي زیرمو د پراختیا ملی پروګرام دی چې درې کلن ارزښت یې 1.8 میلیارد ډالر کېږي دویم پروګرام د کرنیزو تولیداتو د پراختیا په برخه کې دی چې په دې باندې نږدې 1.1 میلیارد ډالر لګښت راځي دریم او څلورم پروګرام د انرژي د برابرولو او د یو کارنده او موثر حکومت جوړول دي چې پر دوه باندې هم په ترتیب سره د درې کلونو لپاره 3.4 میلیارد او 1.6 میلیونه ډالر لګښت راځي.
د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژو ټول لګښت نږدې 1 میلیارد ډالر کیږي چې نړیواله ټولنې مخکې له مخکې د یوې اندازه پیسو ژمنه ورکړې ده. د افغان حکومت او نړیواله ټولنې د څارنې او انسجام په ګډې 19 غونډه کې چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړه شوې وه د 2 مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو او استازو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د مرستو د مدیریت د پالیسي سند هم تصویب شو چې د مالی وزارت په خبره د مرسته شویو پیسو په لګښت به مثبت اغیز وکړي. د مالی وزیر وویل د دې سند له مخې هغه پیسې چې د بدلون په لسیزه کې افغانستان ته ورکول کیږي هغه به د افغانانو او حکومت په لومړیتوبونو او ګټورو لارو لګول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي یانکوب شو ویل افغانستان د بدلون په لسیزه او له دې مخکې ډیرو مرستو ته اړتیا لري، خو له دې سره جوخت حکومت اړ دی چې د شفافیت او حساب ورکونې چارې ګړندۍ کړي.
په ملګرو ملتونو کې د نن داسې بحثونه روان دي چې څنګه د افغانانو په رهبرۍ د افغانستان له راتلونکو سیاسي او پراختیایي پروسو سره ښه ملګرتیا وکړو. کله چې افغان حکومت د بدلون په لسیزه کې دوامداره مرستو ته اړتیا لري، نو ضروره ده چې د ښې نړیوالې ملګرتیا لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. حکومت باید بشري حقونو او شفافیت ته له پاملرنې سربیره د فساد په وړاندې هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
مرسته کوونکو هیوادونو د توکیو په کانفرنس کې چې د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې جوړ شوی و، له افغان حکومت څخه ژمنه اخیستې وه چې د مرستو په بدل کې به د شفافیت او حساب ورکونې موضوع جدي نیسي. که څه هم افغان حکومت د بهرنیو مرستو د لګولو لپاره ځینې تدابیر نیولي، خو کتونکي وایي چې اوس هم د بهرنیو مرستو ډیره برخه بې ځایه مصرفیږي او کله ناکله شخصي جیبونو ته ځي. دا چې د افغان حکومت څلور نوي تصویب شوو پروګرامونو ته به مرسته کوونکي هیوادونه ژر پیسې ورکړي او کنه، او آیا دغه پیسې به په سمه توګه ولګول شي، دا هغه څه دي چې ځینې کارپوهان ورته د شک په سترګه ګوري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې خلک د خپلو ستونزو د اوارولو لپاره ځکه وسلوالو مخالفانو ته مخه کوي چې په هغو ولسوالیو کې عدلي او قضایي ادارې نشته. د لوی څارنوالۍ چارواکي په داسې حال کې په ځینو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ادارو نشتوالی تاییدوي چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې په یو امر کې د هیواد د ټولو ولایتونو په ولسوالیو کې د غیر فعالو څارنوالانو د فعالېدو لارښوونه کړې وه. خو د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې اوس مهال د 14 ولایتونو په 115 ولسوالیو کې څارنوالۍ فعالیت نه لري. په دې اړه له کابل حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په یو شمېر ولسوالیو کې د څارنوالیو د ادارو نشتوالی د اندېښنې وړ ګڼي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د دغو څارنوالیو د نه پرانیستو لامل د امنیت نشتوالی بولي. ښاغلی نظري وایي د جمهور رئیس له فرمان څخه 2 میاشتې وروسته دوی توانېدلی دي چې یوازې په 10 ولسوالیو کې د څارنوالۍ ادارې پرانیزي. د لوی څارنوالۍ مرستیال د منی پاغ ولسوالیو کې چې څارنوالۍ نشته، خلک د ستونزو د هوارولو لپاره د دولت مخالفانو ته مخه کوي.
د ولسوالیو کې نه امن نه د وجود څارنوالۍ وجود نه لري، کومندانی امنیت هم نه
باشه. په هغه ولسوالیو کې چې امن نشته، هلته چې څارنوالۍ نشته، د امنیت کومندانی، ولسوال او محاکم هم نشته، نو حتما خلک د خپل ستونزو د هوارولو لپاره مقابل واکمن لوري ته مراجعه کوي. دا یو واقعیت دی، له دې نسترګې نشو پټولای. دا خو ټول افغانانو ته د اندېښنې وړ ده.
د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي وسمهال د کندهار، روزګان، زابل، فراه، هلمند، نیمروز، غزنی، نورستان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست، میدان وردک او دایکندي ولایتونو 15 ولسوالۍ څارنوالۍ او محکمې نه لري. ښاغلی نظري ټینګار کوي له دې عمله په دغو ولسوالیو کې عدلي او قضایي ادارې نه پرانیستل کیږي چې په نوموړو ولسوالیو کې امنیتي ادارې او ولسوالان نشته، او د هغه په باور بې له دې په دغو ولسوالیو کې د څارنوالیو پرانیستل ناممکن. ممکنه ده. داسې راپورونه هم شته چې په ځینو ولایتونو لکه کندهار کې د عدلي او قضایي ادارو د نشتوالي له امله بندیان د اوږدې مودې لپاره له امنیتي ځواکونو سره بېلې دي چې برخلیک یې وټاکل شي پاتې کیږي. عبدالقادر عدالت خوا د هغه حکومتي پلاوي مشر و چې په دې وروستیو کې د بندیخانو وضعیت څېړلی دی، وایي دا مسله د دې سبب شوې چې د بندیانو حقونه در پولندشی.
در تمام ولسوالی های مربوط ولایت قندهار ولسوال و قماندان امنیه وجود دارد.
در قندهار پا طول ولسوالیو که ولسوال او در امنی قماندان شتخو حد اقل پا لسو ولسوالیو که محکمه او سارنوالی غیر فعالی دی چه پا دی توگه تورن کسان دوگده مدیل پارا پا ولسوالیو که پاتی کیگی او روز تا بیا در قندهار مرکز تا انتقالیگی. در مسئله یقیناً در تورنو او شکمنو کسانو لبشری حقونو سرغړونه ده.
د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې نه یوازې دا چې خلک د عدلي او قضایي ادارو د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته د ستونزو د حل لپاره ځي، بلکې په حکومتي ادارو کې د پراخه فساد له کبله هم د ستونزو د هوارولو لپاره له طالبانو مرسته غواړي. شنونکي په دې باور دي چې که افغان چارواکي د عدلي او قضایي ادارو د پیاوړتیا تکل ونه کړي نو خلک به په دې ادارو لا بې باوره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ښځو شبکه له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان له 1325 نمبر پریکړه لیک سره سم اجراءات وکړي. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو غړي مکلف ګڼي چې د ښځو سولې او امنیت لپاره دی اقدام وکړي او د خپلو اجراءاتو رپورټ د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي د ښځو د حقونو خوندیتوب او د دې د کاري ظرفیتونو د لوړوالي لپاره ګټور پروګرامونه برابر کړي چې په منظم ډول عمل کیږي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
د افغانستان د ښځو شبکې مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل دولت باید د 2014 کال تر رسیدو پورې د ښځو د حقونو خوندیتوب، د دوی پر وړاندې د زور زیاتی مخنیوي او په دولتي ارګانونو کې د ونډې ورکولو پروګرامونه په جدي توګه پلي کړي. دوی له حکومت غواړي چې د ملګرو ملتو سازمان د 1325 نمبر پریکړه لیک سره سم د ښځو د حقونو لپاره خپل اجراءات لا دقیق او ګړندي کړي. د افغانستان د ښځو د شبکې مسؤولې مېرمن محبوبه سراج وویل
خواهشات مو اعتداد زیادش از حکومت است، از جامعه مدنی است و از دنیای بین المللی.
زمون ډېری غوښتنې له دولت، مدنی ټولنې او نړیوال ټولنې څخه دي. په استره محکمه کې یو خزینه غړې ته ضرورت لرو. هیله ده لویه سننوالی یو خزینه مرسته ولري. د ښځو چارو ته د یو ځانګړي محکمې جوړول هم غواړو. مونږ غواړو تر 2014 کال پورې دولت د ښځو حقونو ته ډېر کار وکړي او ډېر پروګرامونه پلي کړي.
مرمن سراج وویل اوس مهال په دولتي ارګانونو کې په مجموع کې د ښځو ونډه د نارینهو په نسبت کمه ده. د غونډې ګډون کوونکو په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په حق له هم خبرې وکړې او په حکومتي ادارو یې غږ وکړ چې د دې ستونزې اوارۍ ته دې اقدامات جدي کړي. ځینې افغان مېرمنې ادعا کوي چې په وروستیو لسو کلونو کې نه یوازې دا چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی نه دی، بلکې له پخوا څخه څو برابره زیات شوی دی. د مدني ټولنې یوې فعالې شریفه زرمتی وردک ازادي راډیو ته وویل
بد پښتنه باید وایم هغه تاوتریخوالی سي اوسته په وسنۍ بڼه. مخکې دا شایان نه و، مخکې د ښځې لالول نه و. چا دې د ښځې پزه پرې کړي، چا دې د ښځې ژبه پرې کړي، او یا دې چا د ښځې غوږونه ورباندې پرې کړي، یا دې اندامونه ورباندې ټوټې ټوټې کړي. که به ډېر وو مثلا په لغتو به یې واله، یا به یې په څپړو واله، او یا به یې هم په پوستکانو یا په کوم لرګي باندې داسې واله. کله سي د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې پیل سوې، په همهغه اندازه باندې د تاوتریخوالي بېلګې ډېرې سوې. د بدن د غړو پرې کول یا سوځل، او یا هم صحرایي محکمو دایرول، دا شی مخکې ما نه و لیدلی. د افغانستان اوسنی نظام دومره ضعیفه ده چې صحرایي محکمې هم دایریږي او هر نارینه په کور کې کولی سي هر رقم یې زړه وغوښتل هماغه رقم ظلم ستم په خپلو کورنۍ باندې کوي.
په غونډه کې د کاناډا د سفارت استازي مرینا تاکید کړه چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوه لویه ستونزه ګرځېدلې، خو هڅې کوي چې د دې ستونزې په کمولو کې له افغان حکومت د بشر د حقونو له سازمانونو او مدني ټولنو سره مرستې جاري وساتي. افغان چارواکي وایي د ښځو د حقونو خوندیتوب، د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي، د دوی د ظرفیتونو لوړولو او په حکومتي ارګانونو کې د دوی ګمارلو ته ګڼ پروګرامونه ترتیب شوي او په منظمه توګه پلي کیږي. د ښځو چارو وزارت مرستیال سعیده مژگان مصطفی وویل
وزارت امور زنان در کمیته رهبری قدنامه 1325 عضویت داره. ما کار میکنیم با شورای عالی صلح. فعلا
دشز و چهار وزارت 1315 پریکړه لیک د کمیسیون د رهبری حیات غری توپ لري. مونگ د سول عالی شورا سره کار کوو. پسلور وشتو ولایتونه که شز د دی شورا د کمیسیونونو غری دی. د کرونایو او دفاع لوزارتونو سره کار کوو چې په خپلو لیکو که زیاد شز جسب کره. همدارنګ د بشر د حقوق له سازمانونو سره د سزو استونزې شریکو او د حل لارې سیرو د لوار وزده کرو له وزارت سره مشورې لرو سو د روشزو ته د تحصیل سنتیوی برابر کړي. په زندانونو کې د شزو حالت بررسی کوو. لزیان منشیو شزو سره د مرستو لپاره سیمه ایز ارگانونه لرو او په سارنوالیو او دو پولیسو اجرات سیرو.
کارپوهان وای سره لدی چې لسباند لسو کالو راهیسه په هیواد کې د دیموکراسۍ پلي کولو ته پر دولتي ارګانونو سربیره په لسګونو غیر دولتي مؤسسې او د بشر د حقونو سازمانونو هلې ځلې پیل کړي، خو له ښځو سره په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی.
د خان محمد سین په ریپورت کې مو واورېدل چې د افغانستان د ښځو شبکه له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان له 1325 نمبر پریکړه لیک سره سم اجراءات وکړي. دوستانو، دوه نیمې بجې شوي دي. له جاناقه الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا متحده ایالاتو څخه باندې 13 میلیون ډالره د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت له پروګرام سره مرسته وکړه. افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندویه ځواک آیساف ویل افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي. د افغانستان تر سیمې شته ټولنه وایي د چهارشنبې په ورځ به 40 تنه ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. چارواکي وایي د ننګرهار ولایت له محبس نه شاوخوا 40 تنه بندیان د میلاد النبي په مناسبت د جمهور رئیس د ورکړ شویو فرمان په اساس آزاد شول. شمالي کوریا وایي په بری سره دریم اټومي ازمیښت ترسره کړ. تمدا چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما با ملت ته د خطاب په وینا کې د اقتصاد د ښه کولو په ګډون د امریکا کورنیو مسلو ته زیات پام وړوي. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ایران د اټومي وسلو جوړولو ته د نږدې کېدو په حال کې دی.
دوستانو، د خبرونې پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو د لوبلو میدان او کورکلي ته ځانګړې شوې ده.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روخ او خوشاله اوسئ. قدرمن مینوالو، په دې پروگرام کې مو دا برابر کړی چې په کندوز کې د کابل کندوز د بازان او کرکټ ټیم د برتا ورتک سره له توت هرکلی سره مخ شوای دی.
د کندوز د کرکټ لوبو هغه ټیم چې څمو دوړان دی په عربي متحده اماراتو کې د اته وادونو په کرکټ سیالیو کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وو، د اتلوالۍ له کاپ سره برتا کندوز ته راورسید.
او په پکتیا کې هم د دغه ولایت لوبغاړي سټډیومونو او تمرین ځایونو له نشټوالي څخه شکایت کوي.
ورزشي امریت په پکتیا کې د فوټبال یا د نورو لوبو لپاره د خاص میدانونه جوړ کړي.
دا ټول او ټول به د سپورت له مهمو خبرونو ورسته واوري.
د بلخ په پینګ پانګ سیالۍ کې تلو برمکی د نجونو د سیالیو اتله شوه او جواد مایار هم په نارینهو کې لومړی مقام خپل کړ. د بلخ ولایت ورزشي امیر محمد ابراهیم عثماني د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې چې د ایران قونسلګرۍ مالی لګښت ورکړی، تلو برمکی د شلو نجونو ترمنځ اتلولي ترلاسه کړې ده او جواد مایار هم د نارینهو د برخې اتل پیژندل شوی دی. د ایران د قونسلګرۍ څلور نارینه لوبغاړي هم د 15 لوبغاړو ترمنځ ولوبېدل خو کوم مقام نه دی خپل کړی. دا لوبې چې څلور ورځې روانې وي، میر الیاس او جعفر سکندری د نارینهو په برخه کې او امینه جعفری او شازی عتیقی د نجونو په برخه کې دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اتصالات چیلنج کپ سیالیو له پایله خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنوی عامر فرید هوتک آزادۍ راډیو ته وویل چې دا لوبې د افغانستان د شلو ولایتونو د شلو منتخبو ټیمونو ترمنځ د ننګرهار په کوربتو پیل شوې دي چې هر ورځ په 500 اورونو کې جوړیږي. تر دې دمه په دې لوبو کې چې هدف یې ایلیټ کپ ته د تکړه څیرو په ډاګه کول دي، د ننګرهار او د پروان د ټیمونو د یوې بریا خبره شوې ده.
او په نړیوالو فوټبال لوبو کې به هم واورئ چې ریال مادرید په لا لیگا، بایرن مونیخ په بونسلیگا او چلسی په پریمیر لیگ کې د اونۍ د سر لوبې ګټلې دي. د رویټرز خبری آژانس له مخې ریال مادرید د ټیم وکړای شول د شنبې په شپه په سنتیاګو لوبغالي کې د سویا ټیم ته څلور د یو په وړاندې ماته ورکړي چې ریالي لوبغاړي کریستیانو پکې هیټریک یا درې ګوله ووهل. د المان په بونسلیگا کې هم دا چې بایرن مونیخ څلور د صفر په وړاندې شالکا صفر څلور ناهیلي کړه او لا هم د جدول لومړۍ کرخه په واک کې لري. د انګلستان په پریمیر لیګ کې دا هم چې چلسی په څلور یو ویګان مات کړی او مانچستر سیټي له تمې سره خلاف درې یو ساوټهمپټون سیټي ته د ماتې غاړه ایښي.
د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل چې حجره مراد معصومی جوړ کړی وو. را به شو د پروګرام لومړنی رپورټ ته. د افغانستان د کابل کندوز بازان کرکټ لوبډله چې څه موده د مخې په ډیزرت پریمیر لیګ کې چې په اماراتو کې وشوي د ګروپی راوند یا د کوارټر فاینل پورې د لومړي دور اتلولي خپله کړې او د اتلولۍ جام سره تیره اونۍ افغانستان ته رسېدلی دی. په دغه ټیم کې چې د کندوز او د کابل مشترک لوبغاړي برخه لري، کندوز ته د کندوز د لوبغاړو پر رسېدو سره له دغه لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. زمونږ خبریال نور محمد سهیم له کندوز څخه د دغه لوبغاړو د ورتګ په اړه باندې یو رپورټ برابر کړی.
د کندوز د کرکټ لوبو هغه ټیم چې څه موده وړاندې په عربي متحده اماراتو کې د اته هیوادونو په کرکټ سیالیو کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وو، د اتلولۍ له کپ سره بیرته کندوز ته راورسید او د کندوز خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شو. د کرکټ لوبو د دغه ټیم مشر ډاکټر نور عالم فرید د کندوز کرکټ لوبډلې د دغه بریالیتوب په اړه رسنیو ته داسې وویل:
دا دوه دېرش لوبډلې وې چې په اماراتو کې اول ځل دپاره په ډی پی ایل په نامه سیالۍ ترسره په لار اچول شوې وې چې د افغانستان په شمول اته هیوادونو پکې برخه لرله، چې خوشبختانه د افغانستان پکې کندوز ولایت په دې کې سهم لري او دا د افغانستان په تاریخ کې اول ځل دی چې کندوز هغه خپل ولایت او بالخصوص ټول افغانستان ته اتلولي راوړي. کندوز ولایت لوبډله د پاکستان هغه کلب چې د راولپنډي وو هغه ته په اول قدم کې ماتي ورکړه، په دویم کې هندستان هغه ته ماتي ورکړه او همدارنګ کویټ ته ماتي ورکړه.
ویل کیږي چې د غبریالي توپ د کندوز د کرکټ ټیم د سیالۍ دویم پړاو ته پورته کړي او ټاکل شوی ده د راتلونکو مارچ په میاشت کې د غلوبي او زلبیا په دوبۍ کې پیل شي. خاغلی فرید زیاته کړه چې د کندوز ټیم ته د دغه زلیدنې له امله د انګلستان هیواد لخوا بلنه ورکړل شوې ده چې هغه هیواد هم سفر وکاندي. ویل کیږي چې په دغه سفر کې د کرکټ ټیم سره د کندوز د ځینو مقاماتو له شخصي مرستو پرته سر رسمي او دولتي مرسته نه ده ترسره شوې او د لارې ټوله خرچه په خپل د لوبغاړو لخوا پوره شوې ده او دغه قهرمانی افغانستان ته راوړې ده. دغه لوبډلې له دولتي مقاماتو نه وغوښتل چې د ځوانانو د زیاتې هڅونې لپاره همکاري وکړي.
د پکتیا ولایت لوبغاړي وایي که څه هم چې په ډېری ورزشي رشتو کې تر لومړي دویم او دریم مقامونو پورې خپل کړی دي، خو بیا هم د تمرینونو لپاره سم او مناسب ځایونه نه لري. دوی وایي چې د پکتیا د اولمپیک امریتي پام نه ورته کوي او کوم سټیډیوم چې په دغه ولایت کې موجود دی د لوبغاړو په مخ تړلی پاتې دی. دا چې د اولمپیک امریت په دې اړه باندې څه خبرې لري او نور لوبغاړي کوم شکایتونه کوي د داوود تپان په دې رپورټ کې به په ګډه سره واورو.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز او لرو پرتو ولسوالۍ ورزشکاران شکایت کوي چې د اولمپیک امریت پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه کوي. دوی وایي چې د پکتیا په ډیرو سیمو کې ورزشکاران شته او په ورزشي نمایشونو کې برخه هم اخلي او د افغانستان په کچه لوبو کې لومړی او دویم او دریم مقامونه هم ترلاسه کړي، خو دولتي چارواکو په دې ولایت کې شته ورزشي امریت ورته لازم پام نه دی کړی. د پکتیا مرکز ګردیز ښار ورزشکاران وایي چې دوی د ورځنیو لوبو او تمریناتو لپاره نه وړ ځایونه لري او نه هم د سیالیو لپاره لوبغالي. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې ورته د لوبو لپاره وړ لوبغالي او تمریناتو په خاطر جمنازیوم او نور وړ ځایونه جوړ شي.
نومې فرید احمد زید د پکتیا یو تن ورزشکار دی. ورزشي امریت په پکتیا کې د فوټبال یا د نورو لوبو لپاره د خاص میدانونه نه جوړ کړي. کومې لوبې چې موږ کوو موږ په شخصي لګښت باندې میدانونه جوړ کړي دي. نو موږ غوښتنه ده چې باید پکتیا کې ورزشي میدان جوړ کړي. نو دوی هیڅ کار نه ده کړی. د ریاست موږ غوښتنه ده چې باید په دې برخه کې موږ ته کار وکړو.
ورزش توان لرو ټول ځوانان، حکومت ورته هیڅ پام نه ده کړی، نوي ورزش ته میدان نه جوړ کړي دي. او نه کلبونه جوړ کړی دی ټول په شخصي کلبونه یا میدانونو کې لوبي کوي ځوانان نه دلته چې کوم قدر نستا هغه ته مرکزی دولت ایس پام نه کوي په ادارو کې مشکلات دي
د پکتیا د اولمپیک امیر محمد امین عالم یار وای چې د یاد ولایت ورزشکاران له پخوا اوس ښه شوی دي او د دې پر ځای چې په خاورو کې ولوبيږي ورزشي لوبغالی ورته جوړ کړی دی
کلم یو ریاست فوج او چوپټه راکړي کلم بل سواغ دي دلته الحمدلله کول مخفل دفتر هم سټډیوم ته انتقال کړي او سټډیوم کې د فوټبال میدان شته د والیبال شته د باسکټبال شته او تر اوسه تقسیم کړل نه چې لیکنه وقس لري موږ څو غره د ولایت په مشوره سره مکتوبونه مرتسوي چې دا سوي هغه داس باید یو کال هغه پروتیس کوم اورس پیدا شي دا باید جوړم کې دلته هم د پکتیا په سټډیوم کې 15000 نه تماشاچان جوړيږي مشکل ممکن نه ورو
خدا گردیز ورزشکاران د اولمپیک د امیر دغه خبرې نه منی وای چې په گردیز کې جوړ شوی لوبغالی د لوب او تمرینات په خاطر د دوی په واک کې نه دی ورکړل شوی دوی وای دا په خوا په چیر وسم خار ته چیر م په خاورو او شګو او وار شو یو میدانونو کې خپل ورزنی تمرینونه او لوبي تر سره کوي د گردیز خار څو تنه لوبغاړي
نور احمد حیران يم د پکتیا ولایت د اتحاد د فوټبال لوبډلې غړی په پکتیا کې ورزشي استډیومونه نه دی جوړ شوی یوازې د شګو میدانونه چې په هغه کې ډیر ځوانان مصروف وي نو په یو میدان کې څلور پنځه لوبډلې غلطه بازی کوي نو دا د ځوانانو لپاره ډیره مشکله ده او یو سټډیوم چې دلته په پکتیا کې د ځوانان نور پریګدي هغه ده او یوازې غلطه هغه حکومت خپل پوسټا چولې ده زموږ غوښتنه دغه ده چې ورزشي سټډیومونه موږ ته جوړ کړي
حضرت وریم د پکتیا ولایت اوسیدونکو او زیو تن ورزشکارم دلته په پکتیا کې هر څوک سوای لوبغا لیستا هیڅ لوبغالی وجود نه لري نو هر څوک سوای دا ټول دروغ نه او بیمانه خبره او ټول هغه لوبغاړي چې دلته لوبيږي هغه په داسې میدانونو کې لوبيږي چې هلته غټي غټي تیږي او شګي هر شی وي جګو ټیټ وي نو د ښځو زم نستا او هغه داسې د لوبي لپاره نه وي هغه شخصي ځوینه وي پیغه کې بیا په دې وخت په تیرېدو سره ودانې جوړيږي
دا پکتیا ورزش کاران او ځوانان دا ګیله هم کوي چې د افغانستان د ملي اولمپیک اداره د پکتیا ځوانان په هیڅ لوبو کې په پام کې نه نیسي او دوی وایي چې دوی ته ډیر وخت په نړیوالو او ملي لوبو کې برخه نه ورکول کیږي داود تپان ازادي رادیو پکتیا
ته لوبلو میدان اوسنۍ سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي په دې ایمیل ادرس باندې موږ سره خپلې هر راز نیو کې وړاندیزونه او پوښتنې شریک کړي ازادي ویب ات ار اف ار ال دات اورګ تر بلې اونۍ موزه صفی الله ستنګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم ښه شی به ولرې
کور کلای
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو ستری مشی پرمنخ پرمنه کې په دې غږی غوچې ولې د متادینو شمیر ډیر شوی
شخصي اپندي دا زادانه خرڅېږي موږ یې نو په لغشتي کې خرڅېږي داسې ځانشته چلته نه خرڅېږي دکان په دکان
متادینو ځان او خپل کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کړي
خپل اولاد اصلا مو د ترزش نه لري هیڅ شناخت نه درسره لري او زه یو ځوان شزم په دې شپخانی کې زه یوازې یم د شپې زه هیڅ چاته شي نه سم ویلې دا فقط یو غم د زما په زړه کې خلاص
دولتي مسول کسانو نمو هم پختلی چې دوی په دې برخه کې څه کړی
315 مزنونین مو قضایی عدلی ارګانو ته معرفي کړی په دې باورت کې
په ورسته کې تمثيل ټوټه هم چمتو شوی لمک سره اوسې درنو ورګونکو پخوا به متعدینو نشهیي توکي لکه چرس پوډر تریاک او داسې نور په داسې ځایونو کې کارول چې د خلکو له سترګو به چاپ و چا نه لیدل، خو په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په ښکاره لیدل کېږي چې په ډله ییزه توګه ناست وي او نشي کوي. له همدې امله دا اندېښنه پیدا شوې چې د متعدینو شمېر ډېر شوی دی. دولتي مسؤول کسان هم دا مني چې دوی په نشهیي توکو روږدي کسان ډېر ویني. هغوی علت له ګاونډیو هېوادونو نه د هغوی راتلل ښيي. اکثره خلک نشه کوي چې بېسواده وي، په زیان یې نه پوهېږي. خو کله چې موږ په کابل کې د متعدینو د درملنې یو روغتون ته ورغلو، هلته مو داسې کسان هم ولیدل چې لوړې زده کړې کړې وې، د نشې په تاوان پوهېدل، خو بیا یې هم له ځان سره ظلم کړی و.
اسدالله نومېده، کاپیسا ولایت. یو درې کاله کېږي نو ما واده مخادر پسې تللی و، پنځه سو پیمه اخیسته، څلور پیمه اخیسته، یو نیم سل پورې کلي کې خرڅېده، یو د مسوسکې واده دوه دو سه ده درې.
نومې محمد ولید د حاجي ډګروال ظاهر زوی ما د لوګر ولایت د محمد اغید ولسوالۍ زه افسر یم. رتبه مې تورن ده. زه پنځه شپېتم کال کې زه له عربي پوهنتون نه فارغ شوی یم. یعنی افسوس کوم، چرس شو، چرس آهسته آهسته تریاک شو، پسې پوډر شو، شیشه ده و ګراک ده و کریستال ده و دا شی چې سړی اوس کوي، فامیل په قصه کې نه یې، د دوست په قصه کې نه یې، فقط وایي چې خوراک وي او همدغه شی ماتوي. زه دغه اوس خجالت باسم چې متاسف مخکې ناست یم، تا سره د خبرې کوم، ډېر خجالت باسم. زه ګوره په دې خاطر تزدم عمل کوم، دغه ژبه مې بندېږي، تقریبا درست کار نشم کولی، فامیل سره درست ناست ولاړ نشم کولی، که خور وي، که ورور وي، که مور وي، که پلار وي، که ښځه وي، که اولاد وي، اعصاب دې ورته خرابېږي، ورسره جنګ کوي.
روزو دې ته چې معتادین خپل بچي او مېرمنې کوم حالت ته رسولي. معتادین دومره د نشې په دنیا کې غرقېږي چې لاغوی نه بیا کار کسب پاتې وي، د کور د لګښتونو د برابرولو غم خو هم نه وي ورسره. هغوی دومره پیسې هم نشي ګټلی چې نشې توکي پې واخلي. بیا نو هم هغه وي چې د کورنۍ غړي دې ته مجبوروي چې پیسې ورکړي. انیف چې ماشوم دی، د زده کړې او ښې ساتنې وخت دی، ټوله ورځ کار کوي، کوم مزد چې اخلي د کور کرایه او نور ضرورتونه پې پوره کوي، ځکه پلار یې معتاد دی.
پالش کمه پلار می چې دا کار نه کوي، پړی ده دوه درې کاله کېږي، دوره زیوځي د شپې راځي. ما ته می مور ویلې چې زه کار کوا، پیسې راوګټه، کور نه مقرره غلې ده، بس انګټه مالګر لرګي منشته. بس
د متادینو له ماشومان سره مېرمنې هم لګنستون سره مخ وي. فرید هغه څوک ده چې واده یې له متاد سره داسې شوی چې د خپل نه پوهېدل چې خاوند یې نشه کوي. هغه اوس درې ماشومان لري، ویل دې سره د درې نورو کسانو چې بچي دي ژوند تبا دی.
داسې وخت براته چې پافتي کې بازما په کور کې یو دانه کچالو نه پیدا کړي، دا مشر زوی به مې په اوبو کې ډوډۍ غوټه کول، دا به بیا خوړله. د میړه خو مې پرېږده، د خسر د لاسه د کوچنیانو لورو د لاسه مال نه درلوشته. میړه مې دا اوس بستر دی په شفخانې کې، دا خپل وړونه راته وایي که دا ورون مړ سه دا تا مړ کړی دی. داسې نه ده چې زه اوس د یو خوا بدبخت یم، زه د هرې خوا بدبخت یم. فقط داسې زما په نظر راځي چې د دوی یو پخوانۍ دښمني وه، اوس یې زه په کور کې لیدلی یم. هېڅ د دې په سترګه ما ته نه ګورو چې یا دا هم جوړ دی یا دا په دې کور کې صلاحیت لري. خالي د یو حیوان په حساب چې بس کار کوه او راځه، او که دې پیسې درلوشته خوشا که نه درسه بېخي دې نه پېژنې، هېڅ شناخت نه درسره لري. دا اوس چې زنګ وایي نه وایي چې زوی ته څنګه یې، وایي زموږ زوی څنګه دی، مړ دی که ژوندی دی. د دې پوښتنه کوي چې تام سیاسره یې، هېڅ وخت دوی دا پوښتنه نه ده کړې. زه فقط چې دا مصیبه ورکوم، هر پلار څخه دا خواهش لرم چې هېڅ وخت د خپل د اولاد د ژوند سرساتېري نه کوي. دا یو ډېر سخت سخت خبره ده. اوس زه یو ځوان ښځه یم، په دې شپخانه کې زه یوازې یم د شپې. هر څوک چې ما ته ګوري، زه فکر کوم چې ما یو بد کار کړی، ولې زه شکر حلال رزق ګټم خپل اولاد ته. زه هېڅ چاته شی نه سم ویلی، که ما وویل هغوی دستي غلط برداشت کوي. دا فقط یو غم دی زما په زړه کې. خلاص،
د فریدې مخکې به یې خاوند نشه کوله، خو دا نه پوهېدله چې هغه نشي مواد کاروي، ځکه دې ته یې ویل چې د غاښونو دوا ده.
زما مخ ته به هېڅکله ویل دا د غاښو دوا ده. زه بېخي دورې ساده وم چې زه نه پوهېدم چې دا پوډر دی. دی خو به پروت و، د شپې پر یوې بجې به راته، د ورځې پر یوې بجې به بېرته د کوره وتی، دا ټوله ورځ به دی بیده و، په خوب به پروت و. هېڅ به یې دا فکر نه کوی چې دا اوس انجلۍ ده، راواده کړې مې ده، دا خپل خواښې مې دې سره سره لکه یو بند. داسې دوی دا احساس نه درلوشته چې مثلا بالاخره به د دې انجلۍ ژوند سره کوم، نه د دې چې د دې زما سره کومک نه و، بر هغه زه یې تخریبولم. دا اوس هم زما سره دا فکر دی چې دوباره دی راځي، بیا به زه دوباره د ده سره څه رقم ګزاره کوم، څه رقم به د ده سره دا شپې ورځې تېروم. خپل اولاد وایي وټکوي، خپل اولاد اصلا نو د ته ارزښت نه لري.
له یوې خوا خو د فریدي خاوند معتاد دی، له بله پلوه د خاوند کورنۍ هم تند چلند ورسره کوه. له هغې نه مو پوښتلي چې خپلې ستونزې بیا له چا سره شریکولې.
چا ته مې ویلي وای، هر چا ته چې مې ویل، دوی ویل په دې جامې کې خو یو تنه ته نه چې ته د پوډري معنه یې، دلته خو ډېرې ښځې دي د پوډري معنې دي. خپل خسرخیل به مې دسې، خپل مور و پلار به مې دسې راته ویل. زما پلار خبر و، مور مې خبره نه وه چې زه ورکړې وم. نو هر چا ورته ویل چې دا خو پوډري دی، تا خو پوډري ته لور ورکړه. پلار مې ورته ویل چې خلک لرګۍ توډي انسان جن جوړوي، نو دا خو انسان دی، زه به انسان کړم. هېڅ زه خبره نه وم. بعد هغه چې هر چا راته ویل، پلار دې خبر و، پلار مې هېڅ وخت داسې زما سره کښېنسته چې زه یا دا اشتباه وسوه یا قصدن مې ته ورکړې. هېڅ وخت داسې خبره زما سره نه ده کړې چې دی اوس کښېني زما سره. لاس کال بیخی ما د پلار سره خبر نه د کړي زه چې پلار ته می ګورم زه فکر کوم چې آیا زستا اولاد نوم چې تاسو ما سره دسی وکړه یا که زما څخه وشته با سیو دا فکر همیشه ما په ذهن کې خطر کوي چې دا څه لاتو جواب دا غس نه مکمل زما څخه تر وسه پات دی همیشه دا فکر ما ته لار راکې چې دا ولې دسی وسو ولې خپل پلارونه خپل د اولاد سره دسی کوي
میرمن فریده وایي زما کا غس وځي چې ور پرې بلیږي د خپل ټول ستونزې په یوازې ګالي هیڅوک ایس ډول مرسته نه وسره کوي خپل کار کوي او بچی ساتي
هیڅوک مرسته نه راسره کوي درې اولادونه مې خپل ساتم خپل رزق روزي ورته پیدا کوم خپل مکتب تاسو هیڅوک ایس نه وکومک ما سره نه کوي ځوانان لیورونه مې دی پیسې لري دکانونه لري هر شی لري فقط د دشمن په سترګه هم ما تمز ما د اولاد ته ګوري د هرې خوا فشار دی بیرون کار کوم فشار دی کور ته چې راځم د کور کارو ته ګورم چې مثلا اقتصادي مشکلات روان دي اولاد مې د کوم شي تقاضا وکړي زما په وسه نه یغه بل اخره به سره کوم چې
قدرمن دوستانو فریدی له مارکینه مخکې هم ډېری خبرې په داسې انداز وکړي چې د هر انسان په خپل ژوند تاړوي او د زړسوي احساس راپاروي هغه خپل کورنۍ نه په دې سخته ګیله منه وا چې د دې لور کړې نه مخکې د معلومات نو وکړي چې خاوندې متاد دی د ژورنالیست برېښنا اهدی په نظر متاد ته د ترغه وخت انجلې نه ودیږي چې نشه په پوره توګه پرې نګدي
فصل ډیر موده چې خبر شي چې غاله کې روینی ده یا مثلا تریاکس کې یا مثلا بد عمل لري او خپل لوري هم په مشکلات کې وهلم وی ټکولم وی ډیر ظلمونه ستمونه هم کوي د پسې د نګرزي چې دا زما خپلوان دي دا زما خور ده دا زما مور ده دا زما خپکیږي یا دا ډیر رغلی هر مشکل چې د دوی زوی لري مثلا تکلیف لري مثلا بې سواد وی مثلا معتاد وی اول باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي ضرور نه ده چې په هر حالت کې سړی واده وکړي
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو اوریدونکو هم خلک له دې شکایت کوي چې دولتي مسؤل کسان د معتادینو او نشي موادو د خرڅولو مخه نه نیسي د ننګرهار اوسېدونکو محمد حسین وایي چې چارس پودر تریاک په بازار کې آزاد خرڅیږي
زراری شینه په دغه ځای کې خرڅیږي ګوره د پلو لاندې پراته ده پټه ځان آزادانه خرڅیږي موږ په دې حساب باندې پوینه چې د خلکو سره لار ده دا دولت ولې نه نسی دا پټه ځان ولې نه نسی دا څوک خرڅی دا ولې نه نسی بندین شې چې نور ته استفاده واخلي دلته یو راځي او ځوان ډېر خسته ځوان دی او چې ته ګوره دا سترګر وخت د سری او د ور سری یو دغه ته جوړیږي نرمي ورکوټه کې پټرس کې شرسي اپندي دا آزادانه خرڅیږي موږ یې نو دغه ځای کې خرڅیږي پلو خشتي کې خرڅیږي د سینه شته چلته نه خرڅیږي دکان په دکان ګوره دا سوال چې کوي دا ملنګان چې ناست دا تعویزونه چې لیکي داخل کې خرڅی سرک سر باندې ناست په دې سرک نو کې یو سړی مې بل ورځ ویل دی خور پیله ورغه پیسوی لګول دا ما غړ ورته ویل دا چې دی وای دا ته چر سرسی ول دغه ته پولیس ولاړ نه په دې ګزرګا کې پولیس ولاړ نه دي سره چوک کې پولیس ولاړ نه دي زه به پولیس ولاړ دی ول دا شی وش ول خرڅی
محمد ولی چې متاد دی او په پیل کې مو دی خبرې واوریدل هم وای چې په راسي مکه نشي مواد ښکار خرڅیږي هغه خپل اخیستی پولیس ول مخنه نیسی
ټول ولایتو کې د افغانستان د مواد شته لکه لوګر لکه وردګ میدان قندار هرات هر شهر کې چې وای زه کول شم چې نقطه په نقطه داخل د دوی لاسته ورکړم دولت خپل نه غواړي چې مثلا تاسو یې استشي
د کابل قومندانې دی اوسول یو ځن مرستيال جنرال محمد داوود امین سره مو د خلکو خبري شریک کړي دي هغه هم د منی چې نشي مواد په هر ځای کې په خاص ډول خرڅيږي
اکثرا په ډیر وړو ماشومان په ذریعہ سره دی په کورونو کې د دروازې خوانه د خزو د زنانه په وسیله سره دوی د دروازې ویښنه یو پولې ورکي او یاد اچي په دغه اطراف د کابل کې کته چې تپی دی ورو نه دي د کورونو دي په دوی کې دوی مثال د پولارو پنځه پورې یا دوه پورې د تیلي شاته کې کوم متات چې دغه پیږي تلوړ شي غال تخلي پولیس لپاره ډیر زیات د مشکلات دي چې د اشخاص افراد مثال زه امر د حوزې وم دا ویل شم چې ما اته په صدر ته شي کم کړو مشکلات هم لري د خلک د سازماندی خلک دي چې د سازماندی کیږي حتی پولیس باندې دوسی جوړي بل ما یو دوسی لره په سنوالې کې په محکمې کې چې دوی طرف ما باندې درخواست شو ما په پودر د پودر فروش نیولې او ما نه یو دا وکړي او حال هم ټکوله مګر به هم پولیس خپل کار کوي ان شاء الله زه خپل جدي هم په دې مورد کې
جنرال محمد داوود ویل چې نشي مواد په پټه توګه په پټو نو کې خرڅيږي لاغنه مو پختلې چې ډیرو کسانو د بازار په مخ حمله دي دوی له دې خبر دي
دا منم چې مثال یو کارت فروش کیدای شي زه د هم درته وایم چې د ځینې کورتۍ چې خرڅيږي په بازار کې د 45 کورتۍ پلس کې مدني ولې دي دوی مو دسکر کړی دي چې کورتۍ کې مثال لاس پورې 15 پورې دي زیات کړی وینم ما د سه هدایت خپل کتاب ته کړی دي چې یو پورې هم وي تاسو هغه نسی راولې
ځینې کسان دا هم وایي چې پولیس د نشي مواد خرڅون کې ویني خو څنګه ورته وایي په دې اړه هم له جنرال محمد داوود سره غږیدلی
یو څه مشکل پولیس لري یو څه مشکل حل کوم زه دا نه ردوم بوټي ټیټه کچه بو ځینې پولیس وی چې کیدای شي دیو کسره یی ترور زوی یی ماما زوی یی ورور وی د څه همکاري ولري مګر په دې کچه چې خلک وی چې پولیس دوی سره همکاري لري او دوی سره د فروشاتو کې پیسو کې د مطلق ردوم
اوردونکو اوس تمثيلي ټوټه او په تمثيلي ټوټه کې په دې خبري شوې چې کله د خپلوانو کور ته ورسو نو له مخکې نه احوال ورکول خدي په تمثيلي ټوټه کې صادق سپین غرستاریا مینی او سپوږمۍ برخه اخیستل
گرد دی لمنا شین کمیس دی لمندارا او گرد دی لمنا
وسړیا واده خالته دی ته نو څه سندري وای
وو غزه واده خالته دی خدای تا کمیس می ولید ته نام خدا څه زولې زولې کمیس دی غوسه لار در سره خخکاری خلک زر شه چې نا وخت دی کې
په دې کې چې دا مخ می لیک جوړ کما نور نو تیارې مخلص
ګور ور سره باندې تیر کړه
سړیا دغه ته تیارې ګما ده ځکه نو لیش پاته ده در خپل سرین سم نه ده ته دا غدینو کانو رنگ می سړیا دې ته خور پکت رغو به درته وچسي
دا غسی وشه خمازا وایم چې ته څنګه وای خو زر تیار شه
دا به څوکي
ورې زه به ورشم
دغه یې خورې راځه سلام علیکم څنګه یې جوړې سات ښه ده
سلام علیکم لکه چې بد مخ رالم داس کوم ځای روان یا څنګه دی واده ماده ته څنګه موزو
نه نه خورې چې سره روان نه یو
واخه زه څنګه دی ورته شه بدرانه درانه شو نو دا خو د پټولو خبر نه ده خورې یو واده ته روانو
داس خبر وای چې راتللم
خیر ده خورې څه فرق کوي خو تا به مر سره بوزو
ته چا واده دی چې
دغه ته ما یو هم کار دې کارت را لګلو سوزل زنګو چې اتمی برازي
شه
نو دې ته مې ځان تیار کړ چې دی واده ته لاړ شو
شه کوی ولار سی واته ته
خیر دې تمرا سره لاړ شه
وی تاسو خو خبر کړی اس زه ته پیژنم خبره کړم نه یم
خیر چې نزی مونږم نزونو خوري
ما ګناوه کدا غ ټلیفون غزب علي مې در تلا کړی خو ټلیفون هم لرمه په یاد مې ولا کوه چې ټلیفون مې در تلا کړی چې تاسو ځی ځای نه ځی کار لري نه لري بیا به زه راخلی وایز ما ګناده
خوري اوس دې دا ما جوړه کړ سره بیا يم دې چیرته دې پریدم
یا خوري په خیر لارسي ا متل دې نه دی اورېدلې وای سل بللې ځایېږي یو نه بللې نه ځایېږي ما دوام کول پرې شه دا څرال ما زه فساس پښتنه مې کوله او چې تاسو ځی واده ته لارسي زه زم کوته دواب مې خپل وخرم اما دا شدی چې بل ځای ځم دا به مې په یاد چې دې په مخکې د مخکې کاوه تر څو چې تاسو برابر یې بس ما د ما جوړی زه د دلته ناشته مجلس هم تاسو ته کومه بیا به د خیر ز خپل کوټ ته ولاسم یو ځای به وځو تاسو خپل ولاس
او هم خورې تر څو چې دا برابرۍ ګوزان جوړی د مانه چې دمه بده جوړی شي
خپل دا سره یاد خبرې پیاله کې د خورته چای واچو زه د ستلې ګوچه میوه راخلم
او هم وچو میوه زه راخلم خو ته لار شې ځان تیار کړه
و ورزت نظام تیار که زورور با مدل تکشیر چای با مخلو مجرس با
سمه دا 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 دستی
کوئی